د هلمند په مرکز لشکرګا کې پیو چاودنه کې ولس کسان ټپین شوې دي. د ایمرجنسی روغتون پیو بیان کې ویلي چې دا چاودنه پرون د ګرشکار پیو بازار کې وشوه. د ایمرجنسی په بیان کې راغلي چې ولس څنګه ټپین شوې ده، لشکرګا ایمرجنسی روغتون ته رسول شوې چې د 15 تنو یې وصیت نازک دی. دا د روغتون د افغانستان د څانګې مشر دیژن پاینه کویلي وضعیت جدي دی او روغتیایي ټیمونه د ټپیانو درملنه کوي. تر اوسه د چاودنې علت او څرنګوالی معلوم نه دی او د طالبانو حکومت هم تر اوسه د دې پیښې په اړه رسنیو ته جزئیات نه دی ورکړي. دا چاودنې مسؤلیت هم کومې ډلې نه دی منلی. امریکایي وګړی جورج کلزمن چې د پنجشنبه په ورځ د طالبانو له بنده خوشې شوی و پرون امریکا ته ورسید. ځینو امریکایي رسنیو بېګه هغه ویډیوګانې خپرې کړې چې نوموړی متحده ایالاتونو ته د رسیدو له الوتکې د ښکته کېدو او د خپلې کورنۍ له غړو سره د روغبړه په حال کې ښیي. ګلزمن په دې ویډیوګانو کې د خبرو پر مهال وایي چې فکر کوي له سره زیږېدلې دی او له دې چې خوشې شوی دی د ډېرې خوښۍ احساس لري. نوموړی کابل ته د یو امریکایي پلاوي له سفر او د طالبانو له چارواکو سره د دې پلاوي د غړو له لیدنې وروسته خوشې شو. په دې پلاوي کې د سیرانو په چارو کې د امریکا د ولسمشر ځانګړی استازی اډم بویلر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت پوخنۍ ځانګړی استازی می خلیل زاد شامل و. یاد پلاوی د پنجشنبه په ورځ کابل ته سفر وکړ او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره کتلی و. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي لا هم د افغانستان د ټولو وګړو له دریو یوه برخه خلک له لوږې سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د اړونده ادارې پرون د نوي کال د پیل او د نوروز په مناسبت په یو ویډیو پیغام کې د سمرک د جوړولو د څرنګوالي په اړه د ویلو سربیره زیاته کړې. داسې مهال چې ډیر افغانان د سمرک په پخولو سره نوروز لمانځي، د افغانستان له دریو یوه برخه وګړي له لوږې څخه کړېږي. د ډبلیو ایف پی پیغام زیاتوي چې محل له اړو کورنیو سره د دې سازمان مرستې دوام لري. له دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا له افغانانو سره د بشري مرستو لپاره د بودیجې پر کمښت اندېښنې ښودلې وي او ویلي وو چې په روان میلادي کال کې نږدې 30 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. دا لندن په هیترو هوایي ډګر کې هغه الوتنې چې پرون د اورلګیدنې له کبله ځنډیدلې وي تیره شپه ناوخته بیا پیل شوې. د دې هوایي ډګر چارواکو پرون بیا بیان کې ویل کاري ټیمونو ټوله ورځ بې ستړیا کار وکړ څو د هوایي ډګر بیا فعالیت ته چمتو کړي. د هیترو هوایي ډګر چې د نړۍ 5 تر ټولو مصروف هوایي ډګر بلل کېږي، د پنجشنبه په ورځ پکې د اورلګیدنې له کبله په 100 الوتنې ځنډول شوې وي. ټاکل شوی و پرون د هیترو د هوایي ډګر له لارې 291,000 مسافر په الوتکو کې سفر وکړي، خو له ورپېښې وروسته الوتکې د برېټانیا او اروپا په نورو هوایي ډګرونو کې کېناستې. تمه ده چې د هیترو هوایي ډګر به نن د ورځې په اوږدو کې خپلې ټولې الوتنې بیرته په عادي ډول پیل کړي. او د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې له تایلند سره په دوستانه لوبه کې ماتې وخوړه. دا لوبه پرون ماسپښین مهال د تایلند په پلازمېنې بنکاک کې وشوه چې 0 د 2 په وړاندې د کوربه تایلند په ګټه پای ته ورسېده. په فاینل کې د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي لوبډلې متحده عربي اماراتو پر وړاندې خپل لوبه وبایلله. دا مسابقه پرون ماسپښین یو د 2 په وړاندې د متحده عربي اماراتو د لوبډلې په ګټه پای ته ورسېده. پیام ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو زفرید سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانی یو. د تورخم لار چې باید پرون د مسافر پر مخ خلاص شوی وي تر اوسه هم تړلې ده او علت یې ظاهرا تخنیکی ستونزې یاد شوې دي. په نړۍ کې د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړی استازی د یو پلاوی په مشرۍ کابل ته رسیدلې څو د طالبانو له چارواکو سره خبرې اترې وکړې. هغه خلکو چې غواړي د تورخم لارې خیبر پختونخوا ته وړي بیګا شپه هم په دغې لاره کې د تیرېدو په تمه تیره کړې ده. تفصیل احمد اکن لورو.
لایق خان چې د بډوډو تیګې لري بیګا په تورخم کې یوه بله شپه هم تیره کړه. دا لاره له پوره یوې میاشتې راهیسې د مسافرو پر مخ بنده ده. لایق خان پرون چې کله له سلګونه نورو کسانو سره د لارې خلاصېدو ته شېبې شمارلې ازادۍ راډیو ته وویل
زما په ګوټو کې څلور ډبرې تیږې دي، او ډاکټر دپاره باید لاړ شي. میاشت لګي او پراتي وسیط صحبت هم نه لګي، د بیډ خوله کې پروت یم ناست یم. دولت نه همدغه غوښتنه چې د بانو کولاد او دغې مریضانو ته یې څه لاره ورکړي. دغه د بیډ خوله کې زه دا درېیمه ورځ پروت یم، روژې په ناره نیسم، نو مې ګوډه پړسېدلې ده، د ګوډې د درد لاس.
لایق خان سره د تورخم دواړو خواو ته سلګونه کسان چې ښځې او ماشومان هم پکې دي بند پاتې دي. په تورخم کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو پرون ازادۍ راډیو ته ویل پاکستانی لوري دوی ته ویلي چې لاره د هغوی په تخنیکي سیستمونو کې د ستونزې له کبله بنده ده. خو داسې ښکاري چې خبره ښایي تر تخنیکي ستونزې لویه وي، او دې ته به اړتیا وي چې چارواکي یې په خبرو حل کړي. د ازادۍ راډیو د مشال څانګې خبریال طاهر خان پرون خبر ورکړ چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق خان کابل ته رسیدلی دی. په کابل کې د صادق خان د خبرو په اړه ډیر جزئیات نشته، خو سرچینې وایي چې د هغه د سفر په اجنډا کې د طالبانو له چارواکو سره لیدنې کتنې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحدي چارو د همغږۍ په غونډه کې ګډون شامل وو. له دریو میاشتو په لږه موده کې دا کابل ته د صادق خان دوهم سفر دی. د تورخم دروازه له 28 ورځنی ځنډ وروسته د تیرې چهارشنبه په ورځ د سوداګریزو موټرو پر مخ خلاصه شوه، خو د مسافرو او ناروغانو پر مخ دا لاره لا هم بنده ده. پاکستانی چارواکو د تورخم لاره د فبروري په 28 وروسته له هغه بنده کړه چې پر طالبانو د پاکستان په خاوره کې د نویو مرچلو د جوړولو تور ولګاو، او وروسته بیا د دواړو خواو ترمنځ درې شپې پرله پسې نښتې هم وشوې چې مرګ ژوبله یې هم درلوده. د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې هیڅ کله ښه نه وو، خو د کړکیچ په تیرو څو اونیو کې وروسته له هغه نور هم لوی شو چې خبره په پاکستان کې د وروستیو خونړیو حملو پر سر د افغانستان پر خاوره د پاکستان تر هوایي حملو پورې ورسېده. پاکستان تور لګوي چې د حملې په افغانستان کې پلان کیږي، خو طالبان دا تورونه ردوي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتاته د پسرلی په رسیدو سره د پلازمینې کابل او یو شمېر ولایتونو اوسیدونکو وایي د طالبانو د حکومت لخوا ډېر پخوا نیالګي کېنول شوي چې د نه پاملرنې له کبله بېرته وچ شوي دي. دوی وایي حکومت د نیالګیو د کېنولو تر څنګ د دغې نیالګیو پالنې ته هم پام وکړي، خو ټولنیز فعالان بیا وایي خلک هم باید په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. تفصیل سنا ککړ نورو.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت ویلي سږل مریض کال لپاره د میلیونونو نیالګیو کینولو پلان لري، د پلازمینې کابل او بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي ډیری پخواني کینول شوي نیالګي ورته د نه پاملرنې له امله وچ شوي دي. د پلازمینې کابل اوسیدونکي احمد الله ازادي راډیو ته وویل
ارسل دولت کمپاین نه حل شونی را
به خلک دولت د نیالګیو کینولو کمپاین پیلوي. خلک په دې کمپاین کې ګډون کوي، نیالګي کینوي، خو دولت پر تاسو سم پاملرنه نه کوي او بنور کوي چې دا بیا وچی.
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو عبدالحمید هم ورته شکایت لري.
کو وګورو هر کال پل زرګونو حتی پلکونو زینتی میوالرون کی غیر میوالرون کی نیالگی خودل کیگی، خو لکه څنګه چې دغه نیالگی وروسته بیا ښه روزنه او پالنه غواړي، په وخت اوبه غواړي او په وخت د هغې هغه مضر شاخونه پرې کول غواړي، هغسې پالنه او ساتنه نه کیږي. نه همدې له همدې عمله هغه نیالگی بیرته وچیږي.
د یادونې ده چې دا انتقادونه په تېر جمهوري نظام هم موجود وو. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزي د انتقادونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو ټولنیز فعالان د دې ډلې صفت الله زاهدي بیا وایي د نیالګیو کینول او پالل یوازې د حکومتونو دنده نه ده او په کار ده چې خلک هم ورته پام وکړي.
د ساتنه یوازې د دولت دنده نه ده، بلکې دا د خلکو دنده هم ده چې تر څو پورې د دغو نیالګیو ساتنه وکړي. که چیرې خلک خپل دغه مسؤلیت ته اوږه ورکړي، زه فکر کوم چې افغانستان به شین او د دوی ساحه به هم پاکه شاب و هوا ولري او له ناروغۍ څخه به هم خلاص اوسي.
د یادونې ده چې د طالبانو حکومت ویلي سږل مریض کال به د نیالګیو کینولو د ملي پروګرام په ترڅ کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې څه باندې 19 میلیونه نیالګي کینول شي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر اژانس د کپ 15 د بیلابیلو اړوند دارو د چارواکو په حواله لیکلي چې د نیالګیو کینول د چاپیریال د زرغونتیا او سمسورتیا تر څنګ اقلیمي بدلون سره د مبارزې په برخه کې هم یوه غوره او مهمه لار ده. افغانستان د ګوتو په شمیر هغو هیوادونو څخه دی چې اقلیمي بدلون سخت ځپلی دی.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لوروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
اساسي او بشري حقوق. دران دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلې. په دې خبرونه کې ار وخت په تیر بیا د روژې په میاشت کې د ماشومانو د تغذیه پاکباندی خبرې کوو. لمو سره په دې خبرونه کې میلمه دی مدافع وکیل وارث خپلواک. وړاندې تر دې چې له ښاغلي خپلواک سره خبرې پیل کړو، د دوه تنو نظر د موضوع اړوند اورو.
زما نوم رفیع الله سهار دی او د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. زه به وایم چې بد وختانه داسې چې دوه یا یو یا درې داسې ماشومانی هغه روژه نه نیسي او نوره ټوله کورنۍ، یعنی 14-15 کسه کورنۍ هغه ټوله روژه کیږي، داسې پاملرنه نه کیږي. نو هغوی د ورځې په اوږدو کې چې هر څه پیدا کړه هغه خوري او خپل وخت په تیروي. دا دغه ماشومانو سره د دې کورنۍ له خوا نه ظلم دی او زیاتی دی چې کیږي، ځکه چې هغوی باندې روژه نه اوړي خو هغه کالن کې روژه نه لري، خو دوی په زور باندې دوی روژه کړي دي، ځکه چې سالم خواړه هغوی ته نه تیاروي. هغوی بیا د روژه مات په وخت کې د لویانو سره جنجال جوړي او ناقراره کیږي، ځکه وږي پاتې شوي دي د ورځې، او هغه لامل کیږي چې بیا لویان په دې باندې غوسه کیږي.
زما نوم نیاز محمد همدرد دی، زه فعلاً په کابل کې اوسېږم. زما مېرمن خپل اولادونو ته په وخت باندې غذا آماده کوي، لکه څنګه چې د خپل ځان لپاره مسؤلیت احساس کوي، د خپل اولادونو لپاره هم د مسؤلیت احساس کوي او خپل اولادونو په وخت باندې غذا تیاری. پروژه کې زما اولادونه د هیڅ نه وداسي ستونزې سره نه دي مخامخ شوي چې هغوی ته په وخت باندې غذا نه وي آماده شوي. یو خو د تغذیه مسله ده چې لکه د هغوی په خپل وخت باندې تغذیه کیږي او د هغوی مثلا روزنه کیږي. د دې نه علاوه د کورنۍ مسؤلیت دی چې کورنۍ خپل مسؤلیت پیژنې، په خپل وخت باندې خپل مسؤلیت ادا کوي. لکه څنګه چې په عادي وختونو کې تدری وخت غذا آماده کول د کورنۍ د مېرمنې مسؤلیت دی، په روژه کې هم مسؤلیت دی. په خپل وخت باندې غذا رسیږي، دا غوي د وجود سالم روزنه کیږي، په خپل وخت باندې تغذیه کیږي، او د دې نه علاوه د ټولنې د خپل کورنۍ د خپل لور په وړاندې خپل مسؤلیت او واجب ادا کړی وي.
لکه څنګه مو چې د خبرونې په پایل کې ویل، نن له موږ سره میلمه مدافع وکیل وارث خپلواک دی چې د ماشومانو د تغذیه په حق باندې خبرې کوي. خپلواک صاحب، په پایل کې درته وایي چې ار وخت په تیر بیا د روژې په میاشت کې په ځینو افغان کورنیو کې آیا د ماشومانو تغذیه لکه څنګه چې پکار دی هغه سی کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله لرم چې ټول دا مبارک میاشت د عبادت لازم دي هغه د خدای ورته قبول او منظور وګرځي. په روژې میاشت کې د ماشومانو واقعا چې ځینو کورنیو کې د هغوی حقوق په دې میاشت کې د هغوی تغذیه حقوق چې هغوی د تغذیه حقوق دا برابرول چې د یو مکلفیت ده، دا یو حیاتي موضوع ده، ځکه باید ماشومان په درست شکل باندې تغذیه شي. بدون شکه چې د روژې مهال کې ځینې کورنیو کې موږ چې وینو دا هغه پکې ډیر کمی چې ماشومان ته دیګر وشي او ماشومان ته هغه لازمه تغذیه چې په نور وختو کې کیږي لکه د غیر د روژې د میاشت نه کیږي، هغه تغذیه د روژې په میاشت کې نه کیږي. متاسفانه په ماشومان باندې روژه خدای پاک نه ده فرض کړې ترڅو دوی روژه ونیسي، ځکه چې دوی سلامت ضرر رسول کیږي. نو خبر دا وی چې ماشومان ته کچیر ته نوای خطر ورته یا نوای دیګه ورته نشي کولای پلار یا ماینده نو ادی اقل د مخام نه چې سپات کیږي یاد لګی اضافه وکړي چې سبات ورته غرمه کې دوی ته وتوانیږي چې یو سپات وسی چې ورته تغذیه خاطر ورته ورکی او د سهار چای هم متاسفانه په ځینو کورنیو کې دا غږه چې یو خو سرګردانیان یو بل قزان باندې دغه سی او فشار راولي چې ګواکه زه روژه ما وزند د لاسنه کې دا توان ما کې نشته چې زه اوس ماشوم ته هم د سهار چای ورکوم هم به د غرمې ډوډۍ ورکوم بیا به هم ماشومان خو زر زر وږي کیږي نو بیا به مازدیګر رقم ورکوم نو په ټوله کې پروژې میاشت کې د ماشومان حقوق له هر نظر نه له تغذیه نظر نه د هغه سره د رویې نه د هغه سره د لطف او مهربانۍ نه د ټول اړخو کې متاسفانه چې پروژه کې د ماشومان حقوق تلف کیږي
خپلواکسب کپه دې خبرې وکړي کته هم تاسو یو څه یادونه وکړه د دې موضوع علت څه کېدلی سي د عامه پوهاوي نشتون د ماشوم له حق څخه بې خبري د کورنیو بې پروايي ځان یو ډول آسوده ساتل هغه عمده علت څه ګڼي چې د روژې په میاشت کې د ماشومانو د تغذیه حق
ټوله کې هغه داده چې دغه تقریبا مربوطه د سواد د تعلیم کچ پورې اړه لري که چیرته یو څوک سواد کافی اندازه وسي او تعلیم وسي او په ټولنه کې دولت هم د ماشومانو د تغذیه او د حقوقو په حق له عامه پوهاوی وکړي نو بیا په دې صورت کې هغه کم حقوق چې دي هغه که چیرته روژې میاشت وسي او که چیرته نور میاشت وسي هغه تلف کیږي نه نو دلته موږ ته غټ هغه مشکل داده چې سواد خبره ده د ماشومانو د پیدایښت نه مخکې باید فامیلو ته وویل شي چې دا ماشوم څه حقوق لري موږ ته صحیح ده په کیلو باندو کې ملایان وایي چې مسجدو کې چې حقوق داده چې سامون پې کېده او شودې ورکه او داسې ډېر سطحي اندازه باندې دا خبرې کوي ولې موږ ته په دې دیني پوهاوي په څنګ کې د ارواپوهنې تعلیمات هم لازمه دي چې تر څو د هغوی نظریات هم ولرو د ماشومانو د لویښت په خاطر د ماشومانو د ذهنو د ودې په خاطر د ماشومانو لکه د جسمي ودې په خاطر باندې موږ ته ویل کېږي چې دوه نیم کاله باید یو ماشوم ته شودې ورکړل شي ولې اوس عامه پوهاوی نه ده شوی چې تر دوه نیم کاله پورې باید فامیلونه دا په نظر کې ونیسي چې تر څو مخکې له دوه نیم کال نه د بل ماشوم نه راوړي ځکه د ده حقوق له هماغه وخت نه تلف کېږي موږ ته ویل شوي دي چې شرعي علومو کې چې تاسو تر دوه نیم کاله پورې ماشومانو ته شودې ورکړئ ولې هغه نور ابزار باندې خبرې نه دي شوي چې څنګه تاسو وتوانېږئ دغه نه جلوګیري وکړئ یو ماشوم به یو کلن شوی نه یي چې بل ماشوم پیدا کېږي نو صحیح ده چې دا هر څه د خدای پاک هغه ده چې دا خدای پاک ورکوي ولې په ده کې تدبیر انسانانو ته هم پکار ده باید انسانان هم خپله تدبیر ولري ورته فکر وکړي چې هلته یې ورته دوه نیم کاله د شیدو ورکولو حق ورته ورښودلی ده په میندو کې که په پلارو کې دا د ماشومانو حقوق ضایع کېږي او هماغه یې چې په جامعه کې یو سالمه ماشوم نه تقدیمېږي هغه ماشوم یو تکلیف نه یو تکلیف لري
لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې که ماشوم ته تغذیه لکه څنګه چې پکار ده هغسې ونه رسېږي نو سمه واده نشي کولی کله چې یو ماشوم له کورنۍ څخه دغه تغذیه ته پاملرنه نه کیږي دغه د ښې ساتنې روزنې حق په نظر کې نه نیول کیږي دا ماشوم څه ډول لویږي اولې کورنۍ ته زیان څوي ځان ته زیان څوي او ټولنې ته کوم مشکلات دا اړولې سي
کوم ماشوم چې په صحیح توګه باندې وده ونه شي اولا خو د خپل جسمی کمزورتیا لري چې د خپل هغه شکل باندې چې باید رشد وکړي د هغه رشد او نمو بتکیږي سلوکیږي دا خو ټولنه غټه هغه ضرر خپل ماشوم ته ځکه هغه کوم ویټامینونه چې بدن ته لازم دي هغه ویټامینونه دته نه ورسیږي نو دا شکل زره سن یو څو لګزر لوړکیږي د مختلفو امراضو باندې مبتلا کیږي د هغه شکل سم نه دی د هغه واخونه سم نه دی غوی جلد سم نه دی غوی اډوکه واده سم نه دا هغه شند چې موږ خپل په جامعه کې وینو او راغو د چې کوم ماشوم چې په صحیح توګه باندې دغه تغذیه نه شوي دغه پاملرنه نه شوي نو هغه خپل جامعه ته هم یو غټ خطر ده هغه اوغدایي اگر فکر ډیر حوصله لري او سلامندی نه لري چې په کار کې حوصله ولري نو هغه د سه همیشه په جامعه کې خوشونت کوي ډیر حدا پورې د خپل په اعصاب باندې کنټرول نه لري نو همدغه ټول لاملونه دي چې په جامعه کې جنجالونه پیدا کیږي لهم سایګانو سره لخ ملګرو سره لخ پهلوانو سره د کله چې فامیل تشکیلې غټ غیدای چې په فامیل کې مشکلات ایجاد کړي ځکه چې دا صحیح وده نه کړی
بله راځو د حل لارو ته څه کول پکار دي کورنیو ته البته هغه کورنیو ته چې هر وخت په تیره بیا د روژې په میاشت کې د ماشومانو تغذیې ته پام نوي دوی ته څه کول پکار دي د څه ډول مهالویش له مخې باید خپل ټول کارونه تنظیم کړي چې که دوی روژه دي نو ماشومانو باندې روژه ونه نیسي څه ډول کیدلی سي چې دا ټولې چارې سنبال کړي
د روژې یو هدف همدا ده چې دوی د هغه چا چې هغوی مثلا ناداره دي هغوی څه نه لري د خوراک لپاره یعنې احساس د تندې او احساس د لږې سړي ته ورکوي چې باید دا خپل په ځان کې دا احساس وکړي چې زموږ دا ګاونډی دا څه نه لري یا زموږ دا اولاد نو دا به ډېره مهمه هغه وي چې که چېرته یو څوک روژه نیسي او د هغه اولاد بیا وږی نو زه فکر نه کوم چې د شریع لحاظ نه د روژه هغه کوم ثواب چې ورته خدای پاک په نظر کې نیولی ده درته ورکړل شي ځکه خو دا عملا خپله احساس کوي د لږې د تندې بیا سربېره د هغه د خپل د اولادو د تغذیې په هکله سم هغه نه کوي یا د کمبلې له لاسه یا له دایي چې زه روژه یم زه دا قوانین لرم نو په دې صورت کې دوی هغه ثواب به زه فکر نه کوم چې هغه پوره ثواب چې خدای پاک روژه دار ته نظر کې نیولی ده ورکړي لازمه دا ده چې ماشومانو ته صحیح توګه باندې هغه څه خواړه چې د روژې جریان کې هم ورته ورسیږي په دې نظر مه چې دوی به ثواب لا هم زیات وي ځکه اصلا خو مکلفیت لري پلار مور چې کوم ماشوم چې د دوی ده د هغوی د تغذیې مکلفه مسؤلیت لري چې دا باید تغذیه کړي ول د روژې په میاشت کې برعلاوه چې باید تغذیه کړي نور هم ثواب لري چې دا ماشوم وږی پاتې نشي نو لازمه ده چې کورنۍ په دې بخش کې هغه کوم تقسیم اوقات باندې چې مخکې ډوډۍ ورکوله صحیح ده که ډوډۍ ورته نه تازه نه شي پخولی حداقل دغه په روژه ماتو کې د دومره ډېر خواړه پاخه کړي چې دوی سبا غرمې ته پاتې شي دوی سبا سهار ته پې تغذیه وشي او دوی که سبا مازدیګر ته ډوډۍ خوري همې تغذیه وشي صرف دغه کول په کار دي چې اوله خو باید ورته اگه کما دوده چی ده که ورطه تازه تغیره ولی چی خدا خوب بیرخه او که چیر تر نیش که ولی در روژه میاته خوارد لگی تر تو دو تا پاتش ده غرمه بخاره
کلا چی در روژه پا میاشت که ماشومانو تا رسیدگی نکیگی دی دوی خوراک دی دوی چخاک اتل دوی سره خوشونت کیږي ماشوم له روژې نه څه ډول یو برداشت کوي چې دا دومره یو سخت میاشت ده چې د دوی ټول حقونه دلته تر پولاند کې کورنۍ ورته ډوډۍ په وخت نه ورکوي سم چلن نه وسره کوي له روژې نه ماشوم څه مفهوم اخلي د کورنۍ په دې کار سره
کچې یو ماشوم ته روژې میاشت داس یو معرفي شي چې روژې میاشت کې دته ولګه ورسیږي دته تند ورسیږي د پالنه ونشي نو طبعا دا د خپل د روژې میاشت سره دا علاقه نه پېد که بلکه دته د سیو تور یا د مشکل او د جنجال سترګه ورته ګوري که چیرته بل وخت کال ته بیا روژه راځي او فامیلونه د خپل په منځ کې وایي چې روژه راغله نو د په دې ذهن کې د په دې فکر کې داسې یو تیاره هغه راځي تصویر راځي د روژې لپاره نو طبعا هغوی له روژې نه کرکه راځي په روژه کې موږ ته صدمه رسیږي موږ ته زیان رسیږي نو لازمه دا ده چې په روژه کې مهرباني لا نور هم ډېره شي نسبت له مخکې نه ځکه دوی ته د روژې اگه کم پیام چه روژه لری او تا ورسه ولشی ترچو ارتوه ولشی دقیق ذهن پا دی اماده ووسی چه روژه ده برکتو میاشته روژه ده مغفرت میاشته که چیر تا یا ماشون پا مخی منگه ووی چه روژه ده برکت میاشته ولی ماشون خو مطمات فکر تایدار رازی چه دا سنگ برکت ده چه زپا که وگایم زپا که تگایم اما پا که دوده سامه نده ما تا پا که پتکی کی گی پا تیر از این پلرونه چه فکر که چیزه عملی منو رازه چه وسهر چه ویل غان منو اولاد دو باندې خزه باندې فامیل کې نو زه ځکه عملیم او روژې پتنکړایم نو دا په واقعیت چې ماشومان باندې ډېر یو منفی اثر لري دوته د دینه الهام یو ډېر مشکل کار او د ډېر تیارې میاشتې الهام ماشومان ته رسید
بله په اخر کې به دا ډول کورنۍ او تدې تاسو پیغام هم ولرو چې د روژې له میاشتې نه د عبادت لپاره استفاده وکړي په دې کې عبادت وکړي د خدای د رضا لپاره روژه نیسي دوی او بیا اپلاو له خپل ماشومانو سره داسې چار چلند کوي چې هغه نه په حقوقي لحاظ نه په انساني لحاظ نه په شرعي لحاظ هغه مناسب دی د ډول کورنۍ ته به د تاسو یو پیغام ولرو
روژه خو د خدای پاک میاشت ده لکه څنګه چې خدای پاک چې
روژه و زما ده او د دې ثواب هم زی ورکوم. نو باید په دې میاشت کې منګه او سیله ولرو، په دې میاشت کې زغم مو ډیر زیات وسی، په دې میاشت کې باید منګه ټول اوش او فکر د عبادت لپاره وسی. دا خبره به هغه نه وسی چې د ماشومان و تغذیه هم جز د یو عبادت، ماشومان پالنه دغه سره خرابیه په کورنۍ کې خرابیه که هغه ماشومی که هغه د ماشومان موري، نو دو سره خرابیه دا د روژې په تکمیلولو کې غټ رول لري. که چیرې یو څوک روژه نیولی اوسي او هغه ماشومانو سره بد چلند وکړي، خپل ښځو سره بد چلند وکړي، نو زه مطمینه یم چې ده صرف د خپل خوله تړلې ده د سکاخ او د خوراک څخه، نور کم فضیلتونه چې د روژې دي د هغه نه به نصیب کېږي، نه کم عبادات چې پکې لازمه دي، کم ثوابونه چې روژهدار ته ورکول کېږي، نه زه مطمینه یم چې د سړي ته به نه ورکول کېږي، ځکه ده خشونت کوي ماشومانو سره په کور کې. ولې ځان ته وایي چې ما روژه نیولې ده؟ نو که چېرته یو څوک په ښه ډول باندې چې هغه ټول ثواب د روژې ورته ورکړل شي، په اوله برخه کې باید دوی په کورنۍ کې د خپل چلند په ډېر توازو سره او په ډېر مهربانۍ سره وکړي. داسې نه وي چې دا ماشومان ووهي، ښځې ووهي، ولې ما روژه نیولې ده؟ روژه ټولو به نیولې کېده، ښځه هم روژه نیسي. نو تاوتریخوالی په کورنیو کې د روژې هغه فضیلت چې کوم روژه دار لري هغه له بینه وړي.
ډېره زیاته مننه خپلواک صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
سلامت اوسئ، ژوندي اوسئ.
قدرمن دوستانو، دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د ماشومانو د تغذیه په حق باندې هر وخت په تیر بیا د روژې په میاشت کې خبرې وشولې. له موږ سره میلما و مدافع وکیل وارث خپلواک، تربیه پرځای کې چې یاست الله ممال او ملګری.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د ازادي ملما.
افغانستان په 1980 میلادي کال کې د سیډا سند لاسلیک کړ او د دې کنوانسیون برخه شو. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې دا کنوانسیون په 1989 کال کې تصویب کړی و چې لمخې باید له ښځو سره هیڅ ډول تبعیضي چلند ونه سي. د جرمني، آسترالیا، کاناډا او هالند د بهرنیو چارو وزیرانو پر طالبانو په دې وروستیو کې ژغ وکړ چې سیډا کنوانسیون ته درناوی وکړي. پر دې موضوع د خبرو لپاره څېړونکي اورزلا نعمت اشرف را سره ده. اغلی اورزلا، ډیر مننه چې تاسو وخت وایستئ د دې مرکې لپاره. لومړی پوښتنه خو مې دا ده چې د ښځو پر وړاندې د هر ډول توپیری چلند د لمنځه وړلو کنوانسیون یا سیډا څه شی دی؟
سیډا لکه څنګه چې تاسو ویلي یو داسې کنوانسیون دی چې د هغې په اساس هر نوع، یعنی هر قسم تبعیض چې د ښځو او د نجونو په مقابل کې وي، د هغې د معنی لپاره تدوین شوی دی. دا یو نړیوال کنوینسیون دی چې هر مملکت د په تصویب رسی، نو د هغې په اساس او د هغې په رڼا کې باید خپل هغه ملي قوانین هم جوړ کړي. نو لکه څنګه چې تاسو ویلي، په افغانستان کې هم د 2001 کال د تغییراتو نه بعد بیا هم یو ځل بیا د نوی حکومت رامنځته کېدو سره سره افغانستان دغه کنوانسیون ته متحد شو، او دغه په تعقیب کې موږ په افغانستان کې د خزو په مقابل کې د تاوتریخوال د منی قانون جوړ کړل چې دغه په بنیاد باندې بیا هم د خزو او جنو په مقابل کې هر نوع تبعیض او توپیر او تاوتریخوال د منی په برخه کې هم جزایی او هم حفاظتی ماده راغلی و چې هغه تر ډیر حد پورې عملی کېده په افغانستان ټولو برخو کې. خو په تاسف سره لکه څنګه چې موږ تاسو خبر یو د درې کال را پدې خو د طالبانو د حکومت رامنځته کېدو سره داسې تاوتریخوالی او داسې تبعیض د ښځو په مقابل کې شوی چې په تاریخ کې ساری نه لري، نه د افغانستان په تاریخ کې، البته په استثنا د هغه تیر دور چې طالبانو دلته حاکمیت درلود، او نه د نړۍ په تاریخ کې. نو د دې خبرې په اساس دغه جزایی نړیوال محکمه دغه یو طرحه وړاندې کړې ده چې د هغې په بنیاد باندې د افغانستان مشرتابه، ګرچې چې دوی اوسه پورې